دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله چیوال پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو خارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تالاشي اخیستې او یو شمېر یې له ځانه سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو رسنیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د جولای په 6مه سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی پر وړاندې د عملیات پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمیتری ژیرنوف د روسیې د تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې د مسکو او کابل ترمنځ همکاري لمخ کې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور لمخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیتلری د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه هم تر ډېره بریده په دې خاطر چې روسیې افغانستان ته د غنمو اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون د ځینو توکو صادرات زیات کړي دي. په سرپل ولایت کې جمعه یو نامعلوم کس د شیعاګانو د ماتم د مراسمو لور ته لاسي بم غورځولې چې په پایله کې یو تن ټپین شوی. د طالبانو د سرپل د والی ویندوی مولوی حسیب الله مسرور سیمه ایزو رسنوی ته ویلي چې دا پیښه جمعه تر غرمې مخکې د سرپل په توحید آباد سیمه کې شوی. د همدارز ویلي چې د ټپینو وضعیت د ډاډ وړ دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دي. د هغه په وینا په دې پیښه کې وته نه حسینی آزاداران ټپیان شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په پایله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او تر 40 ډیر نور ژوبل شوي وي. پرون ځایي روغتیايي مسؤلانو د یو تن د وژل کېده او د وویشتو ټپی کېدا تایید کړی و. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر ایکس پاڼه په خواري ټویټر په بیان کې ویلي چې پر سوله ایزو مظاهره چانو له ادعا سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر 40 څخه د زیاتو کسانو د ژوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شویو فلسطیني سیمو کې د اسرایلو حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په دې اړه مو پام دی راپور ته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د تر ټولو لوړ قضایي ارګان د جمعې په ورځ د جولای په 19مه د خپل نظر په اعلانولو کې چې لازم الاجر نه دی زیاته کړه چې اسرائیل د یو اشغال هیواد په توګه په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځه برخه کې له خپل خاورې سره د فلسطیني ځمکو د یو ځای کولو په دې سیمه کې د دایمي کنټرول او د يهودي مشت ځایونو د جوړولو لپاره له خپل ځواک څخه کار اخلي. د عدالت نړیوالې محکمې د بیان لمخې د دوه اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین په نیول سوځ موکې کې د اسرایلو شتون غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د جمهوری پال ګوند له کاندید ډانلډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې دوی موافقه کړې چې د روسیې سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ ویني. زیلنسکی دا خبره شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې لیکلی. زیلنسکی په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې پر وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحده ایالاتونو د مرستې ستاینه وکړي. د همداراز ویلي چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. په بنګلاديش کې سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې لږ تر لږه 3 نور د هغو مظاهرو د زپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا په خوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوي وي. رویټرز خبري اژانس جمعه د خپلو خبریالانو په حواله راپور ورکړ چې پولیسو د مظاهره چیانو د تیت پره کولو لپاره اوښکې بهاونکې ګاز کارولې او د بنګلادیش په پلازمینه ډاکه کې په څو ځایونو کې اورونه لیدل شوي دي. ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې هم پرې شوي او د تلویزیون خبرونه بندي شوې دي. حکومت د ناکرارۍ د مخنیوي لپاره پنځ شنبې ورځې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د امریکا کانګرس یو کمیسون ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د واشنگټن د شل کلنې جګړې ارزونه وکړي. د دې کمیسون یو مشر کالن جکسن یوې استعمایه غونډې ته ویلي چې د دې ارزونې لوی هدف په راتلونکي کې د تجربو څخه استفاده ده. د افغانستان د مخکنی جمهوریت نظام د سولې یو مرکچی نادر نادری د استعمایه غونډې برخوالو ته ویلي چې امریکا د افغان حکومت د کمزوري کولو پرته هم کولای سي له افغانستان ووځي. نور تفصيل پر پورت کې باوري.
په افغانستان کې د امریکا د شلکرین جګړې د ارزونې لپاره د امریکا د کانګرس لخوا ټاکل شوی کمیسون خپل لومړنۍ استعمایه غونډه وکړه. د دې کمیسون یو مشر کالن جکسن وویل حساب ورکول د دې ارزونې کلیدي موضوع ده، خو ډیر تمرکز به پر دینی وي چې د چا ستاینه وکړي او چا ته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي د تجربو داسې یو نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس شي.
هغه څه چې کمیسیون یې په لټه کې دی، دا دی چې په افغانستان کې زموږ د نسل د قربانیو په اړه پوه شي او سپارښتنې ترلاسه کړي، او په هکله د امریکا ځوان نسل ته معلومات وړاندې کړي چې کېدای شي په راتلونکو مداخلو کې ورڅخه ګټه واخلي.
دغه شپارس کسیس کمیسیون چې مخکې ټاکل شوی لږ تر لږه دوه کاله به کار وکړي او خپل راپور به د 2016 کال تر اګست میاشت پورې چمتو کړي.
ټول بیلابیل دریځونه او نظریات لري چې هدف د تیر په حقله پوهیدل او په خټوګه د راتلونکو اقداماتو تر سره کول دي. غواړم دا په واضح توګه روښانه کړم چې تاسو د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده او د ویلو لپاره څه لرئ، موږ به تاسو ته وخت درکړو.
د افغانستان د مخکنی جمهوریت حکومت د سولې مذاکره کوونکو هیئت یو غړي نادر نادری د استعمای غونډه وویل امریکا کول شو پرته لدی چې د افغانستان حکومت تضعیف کړي او طالبان سره مذاکره وکړي له افغانستان ووزي. خاغلی نادری وایي امریکا په افغانستان کې د خپل حضور پرسته او کلو کې پرته لدی چې د افغانستان حکومت سره مشوره وکړي، په یواز توګي طالبان سره مذاکره پیل کړي څو په ډاډمن توګه له افغانستان ووزي. نادر نادری له دې کمیسون څخه وغوښتل چې د امریکا او افغانستان د روابطو په اړه د پخوانی او امریکایي جوپرو ډیپلوماټانو رول هم وارزوي.
د افغانستان حکومت سره د سردیرو د وټلو په نورو ممکنه لارو په خبرو کافي وخت تیر نه شو. یو مهم عنصر د شفافیت نشتون وو. د افغانستان حکومت نو ویل شوی چې مونږ وځو او دا واحد هدف دی. کله چې د سولې بهیر پیل شو په دې اړه وویل شول، خو په پیل کې په هکله یې څه نه وویل شوی. نو مذاکرات چې باید پر دې متمرکز وای نور څه متفاوت کېدای شي. یوازې په دوحه کې د طالبانو سره په مذاکراتو متمرکز وو.
سره له دې چې د امریکا له لوري د سولې مذاکره کوونکي ټیم په خوانی مشر زلمی خلیزاد په دې اړه تبصره نه کړې، خو د سولې د مذاکراتو پر مهال تل د مذاکراتو په اړه د مخکلي جمهوریت حکومت مشران ته معلومات وړاندې کړي دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن دی غونډه ویل چې په 2001 کال کې د بن کانفرنس ته طالبانو نه غوښتل یو تیروتنه و.
By my count we had 10 different policies in our
زما د حساب له مخې په افغانستان کې په شلو کلونو کې لاس بیلابیلې تګلارې موجودې وې. د هرې تګلارې مدت دوه کاله وه. د کوربه هیواد سره له مشورې او ملاتړ پرته ځینې وخت په تګلارو کې بدلون د واشنگټن لپاره ستونزمن و. د سیاسي پلوه چې په هغه وخت کې څه ممکن وو، تاسې باید په هکله رښتینی اوسئ.
د رویټرز د راپور له مخې د افغانستان په جګړه کې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل او د 2021 کال په اګست کې پای ته ورسیده، د امریکا د پوځ شاوخوا اتلکه پوځیانو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې دي. د جګړې په ترڅ کې 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 20000 نور ټپیان شوي دي. د خپلواکو سرونو شمیرې ښیي چې په دې جګړه کې د افغانستان د ولسی وګړو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د وژل شویو غړو شمیر له 100000 اوړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4.5 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ یو اعلامیه خبره کړه او په اعلامیه کې وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو په سیالیو کې پاتې کیږي، خو په داسې حال کې چې دیموکراتان اوس په ښکاره وایي په نومبر میاشت کې د بایدن لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د ګټلو چانس کم دی. اوس هم لومندې د بایدن د لاس په سر کې دوه چانس موجود دی، خو که بایدن له خپلې نوماندۍ پسر شي دیموکراتان باید ډېر ژر په دې اړه پرېکړه وکړي چې څوک به د نوموړي ځای ناستی وي او دا کار به څه ډول کېږي. په دې اړه له سپینې ماڼۍ څخه د امریکا غږ ته خبریالي پاتیسي ویداکو سوارا د رپورټ پښتو ژباړې ده.
دا مهال ولسمشر بایدن په ډیلاویر ایالت کې د خپلو رخصتیو په کور کې د کورونا له امله په قرنټین کې دی. که ولسمشر د ولسمشریزو ټاکنو له سیالۍ ووځي، یو حالت دا دی چې نوموړی به له یو بل نوماند څخه ملاتړ کوي. را روانه میاشت په شیکاګو کې د ډیموکرات ګوند په ملي کانګره کې راټولېدونکو نږدې 3,386 نوي استازو بایدن ته د خپلو رایو ورکولو ژمنه کړې، خو د ډیموکرات ګوند د اصولو له مخې دغه ژمنه بدلېدای شي.
که جو بایدن له نوماندۍ څخه د تېرېدو پرېکړه وکړي، په دغه اړه به یو څه خبرې اترې ترسره کیږي. ښایي موږ لږ تر لږه هڅولی ملاتړ ترې کولی شو، یا داسې لاره موندلی شو چې لومړی مرستیال کاملا هاریس ښایي د ولسمشرۍ لپاره نوماند شي، خو د نوموړي لپاره داسې مطلق تضمین یا قانوني لاره نشته چې بایدن له نوموړي ملاتړ وکړي.
لومړی خبره دا ده چې د ولسمشر د ځای ناستې په مسله کې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس یو منطقي انتخاب دی. د یوې نظر پوښتنې له مخې 50% ډیموکراتان فکر کوي د بایدن او هریس د ګډې نوماندۍ د شریکې په توګه میرمن هریس کولی شي چې د خپلې ټاکنې سیالۍ لپاره راغلي شوې پیسې مصرف کړي. د هغه راپور له مخې چې دوی کوچني مشکل خپل کړي، دغه پیسې 1,000,000 ډالر دي، خو په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې نور ډیموکراټان هم غواړي چې ځانونه نوماند کړي. ډیموکراټان ښایي وغواړي چې د پنسلوانیا والی جو شپیرو او د میشیګن والی میرمن ریچل وایټ نشم
ټول د پارټي هدف په دغه چې له کانګریس باندې یو ډول ستر سره کړی او په کانګریس کې به
چاته اجازه ورکړي چې د کانګریس د استادو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې شامل شي. دا به شایي ډیر شانوي، شایي سیمایز غونډي وي او شایي یو بحث وي.
په کانګره کې ډیموکراتان باید پریکړه وکړي چې څوک به د ولسمشر د مرستیال لپاره نومانوي. دا یو بل پروسه ده چې هم هایجان او د ډیموکراتانو ترمنځ ویش رامنځته کولای شي.
هر هغه څوک چې پر هاریس زیاتې نیوکې کوي، د هماغه ګوند ډله به د خپل نومان لپاره د ولسمشر د مرستیال نوماندي ترلاسه کړي. خو دا وخت دا ټولې خبرې اټکلونه دي، موږ نه پوهیږو. موږ دا ډول کار تر اوسه نه دی لیدلی.
لټاکنو وړاندې د ډیموکراتانو لپاره دا ډیره زیاته ګډوډي ده.
موږ به ډیر امریکا یو ځل بیا ستر کړو.
دا هر څه داسې مهال دي چې جمهور غوښتونکو تازه تازه خپل ګوندیزه کانګره پای ته ورسوله او د ولسمشرۍ لپاره یې خپل نومان ډانلډ ټرمپ څخه ملاتړ وکړ. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو ځینې مخکښ دیموکراتان په جمهور رئیس جو بایدن فشار اچوي چې د جمهوریت ریاست د رکنیزو سالوي څخه ووزي. جمهوریت غوښتونکو هم ګوري چې څوک به ممکن د هغه ځای ناشتی سي او د نوامبر په ټاکنو کې به د دوی لکاندید په خوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره مخامخ سي. په مکرې په دې اړه د امریکا جا د خبريال ستو هیرمن د رپورت پښتو ژباړې ده.
د جمهوریت غوښتونکو په ملي کانګره کې یو شعار دا و چې جو باید ولاړ شي. کچېره جو بایدن پر راتلونکو میاشتو کې د دیموکراتانو د ملي کانګره نه مخکې دغه فشارونو ته غاړه کیدی او بیا د انتخابېدو د کمپاین نووزی. جمهوریت غوښتونکو پیشبینی کوي چې دوه کسه پکې د هغه په ځای شاید مطرح وي.
د اصول لمخې کدوې مراد کړي نو هغه به کامله هارس وي چې پراتلونکو میاشت کې د ملي کانګره یا د عمومي غونډې څخه مخکې غوړسي او ممکن دغه انتخاب کار ورکړي.
اوغو جمهوریت غوښتونکو چې په ملواکي کې وو یو شمېر داسې نمونه یاد کړل چې کېدای شي یوې د دیموکراتانو د نهایي کاندید په توګه رامخته شي.
زما په فکر جیل بایدن بغورسه او وبنو مغلسه هغه به د خپل میړه به تر وي.
دا د ټکساس د ایالت د جمهوریت غوښتونکو د کانګري نوبتي غړی دی چې د کالیفورنیا د ایالت د غړي ټین ترانس سره یې په دې امکاناتو بحث کاوه.
د میشل اوباما او کاملا هریس نورستا کیوان نیوسم بل نوم به چې یادېږي.
میشل اوباما د پخوانی جمهور رئیس براک اوباما مېرمن څو واره ویل دي چې ایس علاقه نه لري چې سیاستمدار شي. د ایلن سوین په شان د جمهوریت غوښتونکو په فکر ډېر احتمال لري چې د بایدن په ځای د جمهوریت ریاست مرستیاله کاملا هریس غوړه شي او هغه بیا باید خپل معاونیت شخص انتخاب کړي. دای فکر کوي چې شاید د مشیګن والی گریشن ویټمر به انتخاب شي.
I think because of the financial
ز فکر کوم چې د اقتصادي لحاظ او کچېر دی په اخري شیبه کې بدون راوړي نو شاید کاملا هریس به غوړه کوي او هغه باید خپل معاونت تاسو غوړه کوي. ز ګومان کوم چې شاید کرچن ویټمر د میشیګن والی به انتخاب کوي.
اخر وری چې د امریکا کوم برحال جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د جمهوریت ریاست دویمه دورې ته د کاندیدین تیر شي، اغه د دیموکرات ګونغړی لندن جانسن چې په 1988 کال کې د ویتنام د جګړې په دوران کې د میدان نه ووت. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د طالبانو د حکومت د ایسای او معلوماتو د ادارې شمیر نشي چې د روان 403 لمریز کال په لومړي درو میاشت کې له افغانستان څخه د 203.3 میلیونو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی او د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت توکي دغه هیواد ته وارد شوی دي. د نړیوال بانک یو رپورت کې ویل سی وی چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د بیلانس کسر خورا زیات دی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر بوت کې ووري.
د طالبانو د حکومت احصایي او معلوماتو ادارې د شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د افغانستان څخه د حمل په میاشت کې 15.8 میلیون ډالر، د سفر په میاشت کې 3.8 میلیون ډالر او د جزا په میاشت کې 3.3 میلیون ډالر په ارزښت توکي بهرنیو هیوادو ته صادر شوي. د دې راپور له مخې کسم د سفر په میاشت کې د تیر 1402 لمریز کال د سفر د میاشتې پر تر صادراتو کې زیاتوالی راغلی، خو د حمل او جوازه په میاشت کې د تیر کال د دې مودې د میاشتو پرتلا صادرات کم شوی وو. طالبان د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی تیر اونۍ د صادراتو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې تیر کال افغانستان څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادو ته صادر شوی وو.
خوشبختانه صادرات افغانستان در 3 سال اخیر از لحاظ کمیت و کیفیت رشد چشمگیر داشته است. صادرات افغانستان 150% افزایش یافته و ارزش آن در حدود 2 میلیارد دلار آمریکایی میرسد که در 24 سکتور تجارتی به بالاتر از 70 کشور صادرات جریان دارد.
د طالبان د حکومت احصایی او معلومات و اداری د جلسه و دریم لمریز کال په لومړی دریم شو کې افغانستان ته وارداتي توکو پاړه په دې راپور کې ویلي چې په دغه دریم شو کې له بهرنیو هیوادو دغه هیواد ته 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت توکي واري شوې دي. په دې راپور کې د روان 1403 لمریز کال د حمل په میاشت کې د وارداتو مجموعي کچا 655 میلیون ډالر خوندل شوې او ویل شوې چې د ثور په میاشت کې د وارداتو کچا 950 میلیون ډالر او د جابزا په میاشت کې 900.9 میلیون ډالر و. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د افغانستان په صادراتي توکو کې پنبه، وش، انځر، ممیز، اینجا، پیاز، انګور، مڼه، جلغوزي، زعفران، انار او رومي بانجان شامل دي. افغانستان خپل ډیر توکي پاکستان، هند، ایران، متحده عرب امارات، کازاکستان، چین، ترکیه او ازبکستان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادو ته صادروي. همداشان چین، پاکستان، ایران او ترکمنستان دغه هیوادو په سر کې ځای لري چې افغانستان ته په ځانګړي توګه تیل، خوراکي توکي او د اړتیا وړ نور توکي واردوي. د دې د مخه نړیوال بانک په راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال په لومړۍ پیزه میاشت کې افغانستان د 14% صادراتو په کمښت 14.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لرل. د دغه بانک د راپور له مخې دغه هیواد په 2023 کال په لومړۍ پیزه میاشت کې 1.6 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لرل. نړیوال بانک په دې راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال په لومړۍ پیزه میاشت شو کې د افغانستان واردات 2% زیات شوي او 3.7 میلیارد ډالر په ارزښت یې صادرات لرل چې تیر کال په همدې موده کې د وارداتو اندازه 3.1 میلیارد ډالر وه چې سږ کال پکې زیاتوالی راغلی. نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان د روان 2023 کال په لومړۍ پیزه میاشت شو کې 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت مالونه صادر کړي او د 3.7 میلیارد ډالر په ارزښت مالونه وارد کړي دي. نړیوال بانک ویلي چې د صادراتو په زیاتوالي د افغانستان د وارداتو وده د دغه هیواد د سوداګریز بیلانس د کسر د خورا زیات زیاتوالي سبب شوی دی. خو د سوداګرۍ او پانګونې د خوري سرپرست عجیب مامدی رس مومن تیر ورځ کابل کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په مناسبت د ترکیې او افغان سوداګرو یوې ګډې غونډې ته ویل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ انډول رامنځته کړي. هغه ویل چې یوازې د تیر کال راهیسې د ترکیې سره د افغانستان صادرات 30% پورې زیات شوي.
پار سال به یې طرف خیلی توازن ما طرف خوب شده، تقریبا 40% از طرف افغانستان و تقریبا د حدود 35% یا 37% از طرف ترکیه صورت گرفته، ولی ما به این بسنده نمی کنیم. اگر تاروپای ترجیح صورت بگیرد می تانیم که وضعیت اکسپورت ما به ترکیه خوب شود. تقریبا ما در حدود 29 میلیون دلار به ترکیه صادرات داریم.
اجی دوست مومند ویل چه دو نور هوادو سر هم در صادرات و واردات و ترمنز در بیلانس در کمیدو حسی کهی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. در امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخون منی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. در امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
قدر منوریدونکو، 55 کاله مخکې د جولای په 6مه لومړنۍ فضایي بیړۍ اپولو 11 په سپوږمۍ کې کښته شوه. د دغه تاریخي ورځې او بیړۍ د یاد او خاطر لپاره په نیویارک کې یو موزیم ستاسو چې ډېر سیلانیان یې لیدو ته ورځي. په دې اړه د ایوجینی ماسلوف د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
د ځنګړی نمایش د انټرپید موزیم جوړ کړی چې سیلانیان کولی سي د فضائي بیړۍ بیلابیلې برخې وګوري، د ستورمزلو ځنګړی لباس وګوري او حتی د سپوږمۍ څخه راوړل شوی یو ټوټې ته لاس وروړي. د نندارې نوم دی اپولو. کله چې انسان سپوږمۍ ته وخوت، نمایش په یو تاریخي سمندري بیړۍ انټرپید کې جوړ شوی چې په خپل دغه بیړۍ هم د نیویارک یو تاریخي سمبول دی. د دې موزیم یو مسول کېټ ګډ وایي چې دا د سپوږمۍ او د اپولو د تاریخي ماموریت په تړاو تر ټولو ستر نمایش دی.
هغه شاته د یو ستورمزلي لباس دی، د یو امریکایي ستورمزلي دی. دا په لومړنیو طبي اسانتیاو سمبال لومړنی لباس و او دا د سرخولۍ یا د هلمټ ټوټې دي.
امریکایي ستورمزلي د 1998 کال تر دواویم کال پوری شپږ ځلی سپوږمۍ ته وختل، خو تر ټولو مشهور یې لومړنی سفر او لومړنی ختونکی درې ستورمزلي نیل آرمسترانګ، باز آلدرین او مایکل کولنز دی. نن سبا خو موټری هم په خپل چلیږي، خو فکر وکړی چې 55 کال مخکې به پرته له کمپیوټري همکاري ستورمزلو دومره ستر کار څنګه کړی وي.
دا د کنټرول ګیر دی، لکه د نن سبا د گیمونو جویستیک چې هغه مهال به ستورمزلو په فضا کې بیړۍ مخته او شاته کوله، او دا هغه لارښود کتاب دی چې ستورمزلو باید لوستی وای.
په دې نمایش کې د متحده ایالاتو او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ د فضایي سیالۍ تاریخچه هم بیان شوی ده.
سیالۍ د فضا وه، څوک ښه کپسول یا د هوا د کارخونې چې ستورمزلي پکې وي جوړولی شي، څوک ښه راکټ جوړولی شي.
د پخوانی شوروي د یو ستورمزلي لباس او د هغوی فضایي خونه سایوز هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د زحل فضائی راکټ د انجینیر وینر وان براون خطکش او قطب نما د خروشف او کینیډی ګوتسندن یو د سیالۍ اعلانونه او سپوږمۍ ته د لومړی الوت ویډیو، دا ټول هغه شیان دي چې دغه موزیم مو د 1980 کلونو ساينسي او انقلابي ګډوډیو یا تازه کوي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ مخته دی موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال دی وی خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنوریدونکو
زمر دا خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.